द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو دتونکو دا واسه امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ کال د غریب شتم د ستمبر د میاشتې څنګه سمري ته دا مخ شوی په پاکستان کې د مخام شپږ بجې په افغانستان کې د نیوی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دی د وایس اف امریکا دی په دې ساته خبرې خبرونه کې درته د مخامش چدي ستړي مشي وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا به په طالبانو لګیدلي بندیزونه نه لرې کوي خو د ستونزو ښکار افغانانو مرستې به په بشري بنیادونه کوي کوم چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې غټ جوړېدونکي بحران ویلي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مرستیال ډیوډ کوهن له واشنگټن ډی سي ښار څخه بهر ویلي داسې روښانه نښې شته چې په افغانستان کې د القاعده تحریکات پیل شوي او خبرداری ورکړي چې هاي القاعده شبکه تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغوي خو د هغه په وینا امریکا به له نږدې څخه د دې شبکې په فعالیت څار ولري. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ پر لپسې په ښکته راوړېږي او نن د یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپۍ 1.1 روپۍ او 2.5 پیسو ته رسېدلې ده. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکې د بارونو چار وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا به په طالبانو لګیدلې بندیزونه نه لرې کوي خو د ستونزو ښکار افغانانو مرستې به په بشري بنیادونه کوي کوم ته چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې غټ جوړېدونکي بحران ویلي دي. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړی چې له دې یوه ورځ وړاندې امریکا ویلي وو چې نږدې 3.5 میلیونه ډالره بشري مرستې کوي. د بلینکن نه په سنټ کې قانون جوړونکو د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه سختې پوښتنې کړې دي. د درنیم ساعت پورې اوریدنه کې بلینکن ویلي د اضافي مرستو د لارې به د صحت او خوراک په اړه ضرورتونه پوره کولی شي او د ښځو ماشومانو او لږکیو په ساتنه کې به مرستې کولی شي چې پکې جنکې هم شامل دي او د هغوی سکولونو ته بیا تلو کې به مرستې کولی شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه به د بهرنیو چارو د وزارت د یو لړ پوری چارواکي نوم ورکړي چې د افغان ښځو جنکو او لږکیو په ملاتړ پاملرنه وکړي. هغه زیاته کړې د نوو بندیزونو پرته دغه مرستې به د طالبانو د لارې نه بلکې نیغ په نیغه په افغانانو ویشلې شي او د دغو مرستو سره به په روان مالي کال کې د امریکې لخوا د افغانانو سره مرستې نږدې 310 میلیونه ډالرو ته ورسي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مرستیال ډیوډ کوهن د واشنگټن ډی سي ښار څخه بهر ویلي داسې روښانه نښې شته چې په افغانستان کې د القاعده تحریکات پیل شوي او خبرداری ورکړي چې ښایي القاعده شبکه تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغوي خو د هغه په وینا امریکا به د نږدې څخه د دې شبکې په فعالیت څار ولري. خو د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده د هغو غړو په اړه چې افغانستان ته روان شوي نه مخصوص معلومات ورکړل او نه یې هم روښانه کړه چې هغوی له کوم ځای افغانستان ته داخليږي. افغانستان ته د القاعده د ستنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي چارواکو خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې یو شمېر تجزیه کارانو هم خبرداری ورکړې چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. طالبانو د نهې اسې شنبې پر ورځ نړیواله ټولنه په دې وستایله چې افغانستان سره یې د 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستو ژمنه وکړه او د امریکا او نورو ملکونو لړخې د طالبانو په نوې حکومت تنقید رد کړو. د طالبانو د حکومت د خارجه چارو نگران وزیر امیر خان متقی چې په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولې وعده وکړه چې طالبان به په یو ډیر شفافه طریقه د یقیني کړي چې نړیوال امدادونه مستحقو کسانو ته ورسیږي. متقی دا وکړه چې زموږ حکومت ټول شموله دي په دې کې په واضح توګه د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګي کیږي. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ پر لپسې پخکته راغورځېږي او نن یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپۍ 1.1 روپۍ او 2.5 پیسو ته رسېدلې ده. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د قدر کمیدو په اړه په پاکستان کې د روپو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د روپۍ د قدر کمیدو بنیادی علت افغانستان حالات دي. ویې ډیو سره په خبرو کې بوستان وویل د کله نه چې طالبانو افغانستان نیولې او امریکای ورلې کاونټونه تړلې دي اوس د افغانستان بانکونه بندې او ټول انحصار یې په پاکستان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي د افغانستان د جنکو د فوټبال لوبډلې هرکلی کوي څوک چې د توخم د لارې پاکستان ته راغلي دي. نوموړي تیر شپه نا وخت په ټوټر ویلي د غلوغاړو د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزی لرلې. دغه لوبغاړی په 26 اگست کې تتلې چېرته چې افغان کډوال د 2022 کال د فیفا نړیوال کپ لپاره په یو ځای کې ساتل شوي، خو د کابل په هوایي ډګر د برید له امله دا لوبغاړی پاتې شوی وي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې پخوانی کپتان خالد پوپل په ټوټر ویلي، د خوشاله يم چې دا اعلان کوم چې د ما په ملاتړ د افغانستان یو کم اویا پیغلي فوټبالرانې او د هغوی د کورنۍ غړي افغانستان څخه ووتل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا چې بدله واشنگتن څخه خبرونه اوري. امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د نهه اسوسییشن په پوره سنټ ته د افغانستان د فوزونو انخلاف اړه د وضاحت په وخت ویلي چې په طالبانو لوړان دي څخه لګول سوي بندیزونه به نه پورته کوي، خو وايي د انسانانو د ژوندونو محفوظ کولو لپاره به د هغه افغانانو سره مرستې جاري ساتي چې ملګرو ملتونو په وینا انساني ناورین سره مخ کېدای شي. نور تفصیلات درته د وایس اف امریکا په ریپورت کې نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د سینټ غړو ته د وضاحت په وخت باندې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د غیر دولتي ادارو د لارې به د افغانانو سره خپل مرستې دوامدار ساتي. نوموړي د خبره په داسې حال کې کړي چې لدې یو ورځ وړاندې امریکا ویلي وو چې نږدې 3.8 میلیونه ډالره بشري مرستې به د افغانانو سره کوي. د انتونی بلینکن نه په سینټ کې قانون جوړونکو د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړوند سخت پوښتنه هم کړي دي. په سینټ کې د دې اورونې نه یو ورځ وړاندې په هاوس آف ریپرزنټیټیو یا ایوانې نمائندگان کې هم د انتونی بلینکن نه د افغانستان نه د پوزونو د انخلاف اړه باندې سخت پوښتنه شوې وي. پرون د نهه سه شنبه په ورځ د 3.5 ساعته پورې اورېدنه کې انتونی بلینکن ویلي د اضافي مرستو د لارې به د صحت او خوراک په اړوند ضرورتونه پوره کولی شي او د ښځو ماشومانو او لږکیو په ساتنه کې به مرستې کوي، چې پکې جینکې هم شامل دي او د هغوی سکولونو ته د بیا تلو مرستې به هم کوي. د امریکای د بهرانیو چارو وزیر ویلی هغه بعد بهرانیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکي نوم ورکوي چې د غتن بعد افغان خزو جنکو او لګکیو په ملاتړ پاملرنه وکړي. هغه زیاته کړي د نور بندیزونو پرته د غمرست به د طالبانو د لارې نه بلکې نیخ په نیغه په افغانانو کې ویشل کیږي او د دغو مرستو سره به په روان مالی کال کې د امریکای لخوا د افغانانو سره مرستې نږدې 320 میلیونه ډالرو ته ورسي. ملګرو ملتونو د روان پاتې کال لپاره د 600 میلیونه ډالرو د مرستو غږ کړی چې د 11 میلیونه افغانانو د خوراک، صحت او سر پټولو په برخه کې به مرستې وکړي شي. اخوا بیا د طالبانو لخوا اعلان شوی خارجه وزیر مولوی امیر خان متکی ویلی دی هغه د نړیوالې ټولنې شکریا ادا کوي چې د هغه په قول افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونونو ډالرو امداد ژمنه وکړه. هغه په امریکای غوږ وکړه چې په آینده کې دوی سره لیندین کې پراخ زړه کار واخلي. د طالبانو خارجه وزیر ویل طالبان به د نړیوال امداد پیسې په کلمندۍ او د غربت په ختمولو مصرفوي. د دې ترڅنګ امیر خان متکی د امریکا او نورو ملکونو لاړخه د طالبانو په نوي حکومت تنقید رد کړلو. امیر خان متکی خبریالانو ته وویل چې طالبان به دا یقیني کوي چې نړیوال امدادونه مستحقو کسانو ته ورسیږي. متکی دا وکړه چې زموږ حکومت پوره ټول شمول دی، په دې کې په واضح توګه د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګي کوي. متکی همداراس په نړۍ غږ وکړ چې د افغانستان مالی اساسې دي کنګل حالت نو باسي چې کابل وکړي شي د بشیر بحران د لا بدتر کېدو مخه په خپل ونیسي. لکه چې طالبانو په دویم ځل په افغانستان کې واک اختیار ترلاسه کړي، نړیوال بانک او د پیسو نړیوال فند آی ایم ایف پیسو ته د افغانستان لاسرسي بند کړي. بل اړخ ته امریکا هم د افغانستان په بلیونونو ډالرو زر مبادله په کابل بند کړي ده. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن لخوا سینیٹ ته د افغانستان نه د پوزونو د انخلاف په اړه د بیان ورکولو په وخت د سینیټ د بارانو چارو د کمیټې مشر بوب مینډیز ویلي دا یو خیال دی چې طالبان به خپل وعده پوره کړي او امریکا د نورو نتیجو تمه لري. هغه په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي سینیټر ویلي دوی اوس پوه دي چې طالبان د سیاسي لارې خپلولو هیڅ اراده نه لري، د القاعده سره اړیکې نه پرې کوي او نه غواړي چې ښځو ته خپل حقونه ورکړي او هغوی ته به دا حقونه ور هم نه کړي، د کوم له عمله چې هغوی د ټولنې په پرمختګ کې پوره برخه لرلی شي. د امریکا ایدووا ریاست سره تعلق لرونکي سینیټر جیمز رچ څوک چې په سینیټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر هم دی په دغه موقع وویل په وروستیو کې چې کوم ملک هم د طالبانو ملاتړ کوي امریکا له پکار ده چې په ستراتیژیکي اړیکو یې درجه راکم کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا ل واشنگتن څخه خبرونه اوري. پر افغانستان د طالبانو ل واکمنه کې دوه ورسته وستاسي زیاتې دونکي نقشې نشانې شکاري چې القاعده او د اسلامي دولت ډلې په لویان د جګړې ځپلې هواته سترګې نیولې دي. په دې اړه نور ورسته جزئیات تاسو زموږ همکار ارباب مدلی په یو ریپورت کې وړاندې کړي.
د هغه لمړني ریپورتونو تر مخه چې تیرونه خبره شو ښکاره کوي چې دغه دوه تر اخره ټلو طالبان افغانستان ته د تللو لیوالتیا لري. خو د امریکا یو استخباراتي چارواکي د سه شنبه په ورځ وویل دغه ټلو یو شمېر توندلارو له وړاندې د افغانستان په طرف خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ایم مرستیال ډیوډ کوهن له واشنگتن ډی سی خارڅخه بهر وویل داسې روښانه نخښته چې په افغانستان کې د القاعده تحرکات پیل شوي او خبرداری یې ورکړې چې ښایي القاعده شبکه تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا رایوځي کولی شي. خو د هغه په وینا امریکا به له نږدې څخه د دې شبکې په فعالیت څار کولري. خو د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده د هغو غړو په اړه چې افغانستان ته روان شوي نه مشخص معلومات ورکړل او نه یې هم روښانه کړل چې هغوی له کوم ځای افغانستان ته داخليږي. بل خوا په دې وروستو کې په ټولنیزو رسنو کې امین الحق ته یو منسوبه ویډیو خپره شوه چې ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی. امین الحق د القاعده شبکې پورې یو تړلې کس دی چې د تورا بورا په سیمه کې د القاعده شبکې له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره یو ځای جنګېده. بلخوا یو شمېر نور استخباراتي سازمانونه شک لري چې د القاعده د دویم نمبر کس سیف العدل په شان کسان هم ممکن افغانستان ته ستنې شوي. افغانستان ته د القاعده د ستنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي چارواکو خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې یو شمېر شنونکو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. په واشنگتن ډی سي کې د منځني ختیځ د سیډنیز مرکز شنونکي چانس لیسټر هم په افغانستان کې د القاعده د پلویانو او د هغوی د رقیبې ډلې داعش د ظهور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. استخباراتي چارواکو امریکا غږ ته تایید کړی چې حتی له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بارنو ځواکونو له وتلو مخکې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو بارنو توندلارو هغه هیواد ته د ستنېدو لیوالتیا درلوده. د سی آی ایم مرستیال ډیوډ کوهن پر دې موضوع په اعتراف سره وویل چې د تیرو شپږو میاشتو په شان په افغانستان کې توان نه لري، خو هغه ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین یې له افغانستان څخه د معلوماتو د راټولېدو په برخه کې تجربه لري. د امریکا دغه استخباراتي چارواکي وویل چې امریکا په افغانستان کې خپل موجود نه ده، خو د امکان تر حده د اړتیا وړ معلومات ترلاسه بکړي.
وایس اف امریکا دی ودا له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي دي د افغانستان د انجنونو د فوټبال لوبډلې هر کله کوي څوک چې د تورخم د لارې پاکستان ته راغلي دي. نوموړي تیر شپه ناوخته په ټویټر ویلي دغه لوبغاړو د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې لرلې. سوتري په دغه اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي چې دغه لوبغاړو او کورنۍ به یې په راتلونکي کې څه کیږي. پاکستان فوټبال فیډریشن غړي وایي دوی د لوبغاړو هرکلی کړی او لوبغاړي او د هغوی کورنۍ غړي یې اوس خوندي ځایونو ته استول شوي دي. اشرف مومن نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
د پاکستان د فوټبال فیډریشن چارواکو دی وته ویل چې یو سل 15 لوبغاړو د دوی د کورنۍ غړو او دوی ته تربیه ورکونکو پاکستان ته راتلو خواست کړو، خو فیډریشن غړو ته لا تر اوسه یو تیتنان ترلاسه شوی دی. د پاکستان د تورخم په پوله موجود امنیتي چارواکو هم د یو اتیا تنانو پاکستان ته د داخليدو پخلی کړی دی. دوی په وینا یو سل 15 کې د یو اتیا تنانو اسناد پاکستان ته د داخليدو لپاره پورو او دوی اجازه ورکړه چې پاکستان ته داخل شي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خوانی کپتان خالد پوپل په ټویټر ویلي، زه خوشاله یم چې دا اعلان کوم چې زما په ملاتړ د افغانستان نه یو کم اتیا پیغلی فوټبالران او دا غوی د کورنۍ غړي د افغانستان څخه ووتل. هغه د هغو ادارو یادګیرنه هم کړي چا چې په دې عمل کې ملاتړ کړی دی. د پاکستان فوټبال فیډریشن سردار نوید دی وته ویل تر اوسه دوی ته یو اتیا کسان را رسیدلي. نوموړي ویل چې په دې کې شپږ څلوېښت لوبغاړي دي، د دوی د کورنۍ غړي او دوی ته تربیه ورکوونکي شامل دي. په لوبغاړو کې څوار لسو کالو کم، 15 کالو کم او 19 کالو کم عمره لوبغاړي موجود دي. شپږ قسن شاه چې ځان یې ډیوته د پاکستان فوټبال فیډریشن صدر په توګه معرفي کړو، وی ویل د راغلو میلمنو پوره پوره خیال ساتي او دوی ته به هر قسمه اسانتیا ورکوي. دیوا سوکړه چې راغلو لوبغاړو سره خبرې وکړي، خو د پاکستان فوټبال فیډریشن چارواکو ویل لوبغاړي د لارې سفر ستړي کړي او دا وخت آرام کوي. د افغانستان د کابل ښار د افغان طالبانو نیولو پس په زرګونو خلکو خپل هیواد پرېښي او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي چې پکې د ژوند هر مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلک شامل دي. د وی ویشنا خبر تر مخه په 23 اگست د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي چې ورسره د 15 کسانو پورې ډله شامل و په یو البتکه کې د کابل هوایي اډې څخه وتلی وي. د نړیوال فوټبال د لوبغاړو اتحادیې پیپرو د استرالیا د حکومت مننه کړې وه چې د دغه لوبغاړو د لوبډلې د چارواکو او د هغوی د کورنیو د غړو وستل یې ممکن کړي وو. اتحادیې ویلي وو دغه پیغلې مېرمنې د ګواښ سره مخ وي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کې وس وخت سوې دي د مطبوعاتي کتنې. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل مخامخ پاڼه د افغانستان په حق له یو تفصیلی ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان دا وخت راغلی سخت وخت کې د افغانستان د لسو لکونو د زیاتو ماشومانو د مرګ خولي ته دتلو ویره ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې در روان جمی دراتلون وړاندې په لکونو افغانان د خوراک کمی سره مخ کېدې شي. د ملګرو ملتونو سترو چارواکو د ګل په ورځ پورو تقریرونو کې ویلي دي که سم دستي اقدامات پورته نه کړی شول نو افغانستان کې د قحط خورېدو خطر ده. د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګوټرس په جنیوا کې یو اعلی اختیار غونډې ته ویلي دي چې تیره میاشت د طالبانو په اقتدار کې دراتلونه پس د خلکو نیستی زیاته شوې ده او بنیادی ولسی اسانه تقریبا د نشت برابر دي. لوی سکتر ګوټرس زیاته کا چې د کلونو کلونو د جنگونو وروسته اوس افغان ولس ډیرو خطرو او کرامو سره مخ دی. خاغلی ګوټرس د ګل پور د خبروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع وی چې بین الاقوامي ګوند د افغانستان په باب لخپل غونډه کې افغانستان له یو ارب ډالرو د امداد ورکولو لوزونه کړی دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د انساني خواخوږی کړه مې ورځ تر ورځ په زیاتې دوری. نیویارک ټایمز لیکي چې صدر مقام کابل سره نږدې وردک صوبه کې د طالبانو فوجي عملیاتو پروان اوړي کې د ولایت ټول معیشت دانه وانه کړې ده. د وردک یو اوسیدونکي زکریا نیویارک ټایمز ته وایي چې اوس خو امنیت راغلی دی او موږ ډیر خوشاله یو، خو دوی وایي چې کار روزګار او مزدوري نشته او خلک تش لاس دي. زکریا نور وایي چې د اوړو نرخ دوه چنده زیات شوی دی او خلکو ډیرې گزاري شروع کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چک وردک د مقامی اسپیټال یو ډاکټر فرید الله ورته وی چې انتظامیه سره د عملی د پاره د تنخواه پیسې قدرې نشته او نه د دوایانو اخیستو توان پاتې دی. ډاکټر فرید الله وی چې موږ به زیاتره دوایانې او د جون تیرول نور سامان د بهر ملکونو نه په امداد کې راتلو. د جنیوا غونډې ته د یونیسف زنانه انتظامی ډایرکټرې هنریټا ایچ فور خپل تقریر کې وی چې سخت کال د کمزوري خوراک او د علاج او د دارو درملو د نشت له سببه لک تر لګه لس لکه افغان ماشومان مړ کېدې شي. اخبار لیکي چې د طالبانو د ټول افغانستان د نیوونه وړاندې هم افغانستان د خوراک د کمی سنگین صورتحال سره مخ و. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د ګل پورس کانګرس تخپل ډومبي تقریر کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو د صدر بایدن فیصله په حق او ګرځوله. خاغری بلینکن وی چې موږ داسې حالات نلیدل چې که امریکا افغانستان کې نور هم پاتې شي نو افغان فوج او افغان حکومت بګینی په خپل خپو ودرېږي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وی چې د صدر بایدن حکومت به افغانستان خوش نه پرېږدي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد افغانستان له د خوراکي سامان او د دوایانو د پاره د 42 ملیون ډالرو ورکولو لوس کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د ګل دورځ په کانفرنس کې ملګرو ملتونو وی چې د فوري نویت د مسلو د تابع کولو د پاره ورته د سم دستي $600 میلیون اجت ته. نیویارک ټایمز لیکي چې د ملګرو ملتونو د انساني خواخوږی او د فوري امداد د عملیاتو ډایرکټر مارټن گریفت 13 هفته د کابل دوره کړی ده. په دغه موقع خاغلی گریفت سره طالبانو دا لوزو کو چې د امدادي سامان په تقسیم کې به ورسره پوره پوره لاس امداد کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دله واشنگتن څخه خبرونه اوري. را سره مل اوسېږي. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی پر لپسې په کښته راغورځيږي او نن د شورو په ورځ د یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپی 1.6 روپی ته رسیدلې ده. د لټونه سدي او دا به عام خلکو باندې څه اثرات ولري. د اسلام آباد څخه ارشد حسین تفصيلات پر ریپورت کې درته وړاندې کړي.
دا ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی پر لپسې پخکته راغورځيږي او نن د شورو پر ورځ د یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپی 1.6 روپی او 75 پیسې تر رسیدلې ده. د روان مالی کال په پیل کې د ډالر په مقابله کې د روپی په قدر کې 1.5 روپی او 1.5 پیسې او یا 0.28% کمی راغلې ده. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قدر کمیدو په اړه پاکستان کې د روپو د بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان وای د روپی د قدر کمیدو بنیادی علت د افغانستان حالات دی. وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې ملک بوستان ویل د کلنه چې طالبانو افغانستان نیولې او امریکای د افغانستان پند ګټړلې دي اوس د هغوی بانکونه بندې او ټول انحصار په پاکستان دی. هغه ویل په افغانستان کې بانکونو کې ډالرې نشته. د جولای په میاشت کې پاکستان د بهر څخه راغوښتونکو سیزونو بل 5.5 ارب ډالر او اوس دا 6.5 ارب ډالر ته رسیدلې دي.
افغانستان کې چیزو کې ډیماند ہو گئی. اب پھر یہاں سے لوگ منگائیں گے اور آگے وہاں بھیجیں گے. بڑی وجہ تو یہ بنی ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ ہمارے جو ہیں 40,000 کے پرائز بانڈ تھے وہ ختم ہو رہے ہیں 30 ستمبر کو.
ہغوائی دا افغانستان د سیزونو طلب پاکستان پل روڑے دلے دے نو یو علت خوی دا دے او بل علت پا پاکستان کی د سلویغ زرو روپو د پرائز بانڈ پا ستمبر کی ختمی گی نو خلق لگیا دے خپل بانڈونا پا ڈالرو کے بدلوی. دی ایکسپریس ٹریبیون در وسپانے دا یو خبر ترمخہ دا پاکستان مرکزی بینک دا جون میاشتے دا نمائے څخه د سپتمبر پورې 1.2 بلیون ډالر انټر بینک مارکیټ ته ورکړي چې داسې د روپۍ غورځېدل ودرېږي خو دغه رقم هیڅ کار نه دی کړی. ملک بوستان وایي دغه بیان لیدلې خو د پاکستان حکومت په ځان پسې حیران دی نو مارکیټ ته بس ورکړي. د اقتصادي چارو کارپوه او پخوانی پروفیسر منظور علي هم د افغانستان روان حالات د ډالر په مقابله کې د روپۍ بې قدر کېدل ښایي
او نورې وجهې هم شته چې هغه زموږ د معیشت دننه دي او زموږ ازاري مبادله کمېدل او امپورټ سیوا کېدل او مسایل خو پیدا کړي چې زموږ ته ګراني راولي او د بار نه راغلي سیزونه راته ګراني او زموږ په معیشت کې عدم استحکام پیدا کوي مشکلات.
ملک بوستان وایي که چرته سنجیده ګامونه پورته نکړې شول او سمې پالیسۍ جوړې نکړې شوې نو هیواد نور د تاوان سره مخ کېدی شي. دا پېښور پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد پروفیسر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي که د پاکستان د اقتصاد مقابله د نورو هیوادونو د اقتصاد سره وکړي شي نو ښایي چې د پاکستان معیشت زیاتره په درآمداتو انحصار لري.
امپورټ فرض کړه د کیپیټل ګودز وی د ماشینري وی نو هغه څه بده خبره نه ده ځکه چې هغه سره انډستریلایزیشن کیږي او په ملک کې چې کم دی نو هغه روزګار پیدا کیږي او ترقی کیږي. خو زمونږ زیاتر د امپورټ سیدینو هغه یو غلط ریزن هغه داري چې مونږ زیات کنزیومر آیټم سیدینو هغه امپورټ کوو. یو ریزن دا هم دی چې زمونږ د اکانومی کمزوري ده.
سیړونکو وایي چې ملک ته د بهر نه په ډالرو کې سیزونه راغوښتل کیږي او د پاکستان نه بهر سیزونه نزي او وایي پاکستان به په راتلونکي میاشت کې د نړیوالې ادارې IMF سره بیا خبرې کوي نو IMF یوازنه هیله ده که د پاکستان سره لاس وکړي نو بیا کې دی شي چې د روپۍ قدر یو څه راټینګ شي.
پاکستان کې د غزن یا د پولیو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د خبری رسنیو د رول په حق لباندی سیمینار ترسره شوی په کوم کې چې ګڼ شمیر طبي ماهرینو او خبریالانو ګډون درلود. په دې اړه له بلوچستان څخه شمش خبریال احمد سمسور نور تفصيلات په ریپورت کې درته وړاندې کړي.
د غزن د ناروغي د مخنیوي لپاره په مخنګو کې د پوهي د خورولو لپاره د خبری رسنیو د رول تر عنوان لاندې دغه سیمینار د کوټي په مطبوعاتو کلب کې وشو. وینا کوونکو ویل چې خبری رسنۍ د پولیو په ضد باندې د ناوړه پروپاګاند لمنځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. د پولیو رابطه افسر عبدالباسط ویل چې د غزن د مخنیوي لپاره د پاکستان او د افغانستان په دواړو هیوادو کې د دغه کمپاین په یوزل باندې فایل کول ډیر مهم دی.
چې کوم افغان ریفیوجیز دي هغه د لپاره بلوچستان ګورنمنت او خاص کر کې پولیو ډپارټمنټ هم ډپارټمنټ خپل ستراتیژي خپل دغه جوړ کړی ده. هغه حالت پر بارډر باندې باقاعده کله دی خو افغانان دی افغان ریفیوجیز کده هغه راځي باقاعده وکسل ورکول کیږي پر بارډر باندې او د تچ په کوم ایریا کې دی دغه لیستینګ مشکړی دی.
د بلوچستان د پولیو د څنګ افسر عبدالباسط پر مخځاته کړل چې د غزن په ضد باندې د ناوړه پروپاګاندا سبب زخه د پولیو پر کمپاین باندې ډيري منفي اغیزې پریوزي.
فلاله چې موږ کوم په بلوچستان کې چیروان ډیستریټ یا کور ریزروایر ایریا د شواغه ته موږ کوټه بلاک وایو چې باغه کې پښین کوټه او ډیستریټ کې عبدالله ده. په دې درو ډیستریټ کې دا چې ما 28000 انکاریان چنيان په یو کمپاین کې ریکارډ کیږي چې هغه بیا د مختلفو طبقاتو او د علماو او د متارکو خلکو په ذریعہ باندې کورسي.
دینی عالم مقتی سنزر بیا وویل چې له غزن زخه د ژغورنې لپاره و ماشومان ته تساس کې ورکول له دغه ناروغي زخه د ژغورنې لپاره یو وازنای حل دی.
اسلام په دې باره کې وایي چې د هر انسان د لپاره چې کم شي موزر صحت وي او مولي لاغه زدام قتل دا نهایت ضروری دی. نو دا پولیو چې دا یو مهلک بیماری ده موږ عوام د اپیل دی او خپل بچارو ته د پولیو قطره پلاو کوي اور زخپل یو مذهبی سکالر یو امام مسجد زما خپل بچانو ته پولیو پلاو کړی دا
وینا کوونکو پر دې باندې سخت تشویش څرګند کړي چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو د څاسکو ورکوونکو باندې یو شمیر بریدونه سوي دي. د پولیو د څنګه لوري ویل سو چې سرش کال په بلوچستان کې تر اوسه پوری یوازې د پولیو یو پیښه مخترا غلې ده او دا په ټوله پاکستان کې یوازنې ده چې هغه هم د بلوچستان له کر عبدالله زخه راپور سوي ده. تیر کال له بلوچستان څخه شپږ وست پولیو پیښه راپور سوي وي. حمید سمسور ویو ای ډیوا کوټان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم گرانو ردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن دا شروع رس کال دا غریب اشتم دا ستمبر دا میاش دے انتا سمانیتا دا وخشوی پا پاکستان کی دا ما خام شپک بجی پا افغانستان کی نیتنی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر نہا بجی دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې ساته خبرې خبرونه کې درته زموږ وشتي ستړي مشي وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره چکو تا. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا به په طالبانو لګیدلې بندیزونه نه لري کوي، خو د ستونزو ښکار افغانانو مرستې به په بشري بنیادونه کوي، کوم چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې غټ جوړېدونکي بحران ویلي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مرستیال ډیوډ کوهن له واشنگتن ډی سی ښار څخه بهر ویلي داسې روښانه نښې شته چې په افغانستان کې د القاعده تحریکات پیل شوي او خبرداری ورکړي چې ښایي القاعده شبکه تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغوي. خو د هغه په وینا امریکا به له نږدې څخه د دې شبکې په فعالیت څار ولري. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ پر لپسې پخکته راغورېږي او نن د یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپی یو سل یو کم اویا روپی او شپیتو پیسو ته رسیدلې ده. او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا به په طالبانو لګیدلې بندیزونه نه لرې کوي، خو د ستونزو ښکار افغانانو مرستې به په بشري بنیادونو کوي، کوم ته چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې غټ جوړېدونکي بحران ویلي دي. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړی چې له دې یو ورځ وړاندې امریکا ویلي وو چې نږدې 3.5 میلیونه ډالره بشري مرستې کوي. د بلینکن نه په سنټ کې قانون جوړونکو د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه سختې پوښتنې کړې دي. د 3.5 ساعت پورې اوریدنه کې بلینکن ویلي د اضافي مرستو د لارې به د صحت او خوراک په اړه ضرورتونه پوره کولی شي او د ښځو ماشومانو او لږکیو په ساتنه کې به مرستې کولی شي چې پکې جنکې هم شامل دي او د هغوی سکولونو ته بیا تلو کې به مرسته کولی شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه به د بهرنیو چارو د وزارت د یو لړ پوری چارواکي نوم ورکړي چې د افغان ښځو جنکو او لږکیو په ملاتړ پاملرنه وکړي. هغه زیاته کړې د نوو بندیزونو پرته دغه مرستې به د طالبانو د لارې نه بلکې نیغ په نیغه په افغانانو ویشل شي او د دغو مرستو سره به په روان مالي کال کې د امریکې لخوا د افغانانو سره مرستې نږدې 310 میلیون ډالرو ته ورسي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مرستیال ډیوډ کوهن د واشنگتن ډی سی ښار څخه بهر ویلي داسې روښانه نښې شته چې په افغانستان کې د القاعده تحریکات پیل شوي او خبرداری ورکړي چې ښایي القاعده شبکه تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغوي. خو د هغه په وینا امریکا به د نږدې څخه د دې شبکې په فعالیت څار ولري. خو د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده د هغو غړو په اړه چې افغانستان ته روان شوي نه مخصوص معلومات ورکړل او نه یې هم روښانه کړه چې هغه ویل کوم ځای افغانستان ته داخليږي. افغانستان ته د القاعده د ستنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي چارواکو خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې یو شمېر تجزیه کارانو هم خبرداري ورکړې چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. طالبانو د نهې اسې شنبه پر ورځ نړیواله ټولنه په دې وستایله چې افغانستان سره یې د سلګونو میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستو ژمنه وکړه او د امریکا او نورو ملکونو لړخې د طالبانو پر نوی حکومت تنقید رد کړو. د طالبانو د حکومت د خارجه چارو نگران وزیر امیر خان متقی چې په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولې وعده وکړه چې طالبان به په یو ډیر شفافه طریقه د یقیني کړي چې نړیوال امدادونه مستحقو کسانو ته ورسیږي. متقی دا وکړه چې زموږ حکومت پوره ټول شمول دي په دې کې په واضح توګه د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګي کوي. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ پر لپسې پخکته راغورېږي او نن یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپۍ یو سل یو کم اویا روپۍ او شپېته پیسو ته رسېدلې ده. د
د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې د قدر کمیدو په اړه په پاکستان کې د روپو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د روپې د قدر کمیدو بنیادی علت افغانستان حالات دي. وی ډیو سره په خبرو کې بوستان وویل د کله نه چې طالبانو افغانستان نیولې او امریکي ورلې اکاونټونه تړلې دي اوس د افغانستان بینکونه بندي او ټول انحصار یې په پاکستان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي د افغانستان د جنکو د فوټبال لوبډلې هرکلی کوي څوک چې د توخم د لارې پاکستان ته راغلي دي. نوموړي تېره شپه ناوخته په ټویټر ویلي دغو لوبغاړو د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې لرلې. دغه لوبغاړی په شپږویشتم اګست قطر ته تللی چېرته چې افغان کډوال د 2022 کال د فیفا نړیوال کپ لپاره په یو ځای کې ساتل شوی خو د کابل په هوایي ډګر د برید له امله دا لوبغاړی پاتې شوی وي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې پخوانی کپتان خالد پوپل په ټویټر ویلي د خوشاله یم چې دا اعلان کوم چې د ما په ملاتړ د افغانستان یو کم اویا پیغلي فوټبالرانې او د هغوی د کورنیو غړي افغانستان څخه ووتل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ودا له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. سره مل پاتسي د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د اعلی وزیر د سوفي څخه لری کول لپاره د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن ګوندونو د بے باوري د تاریخ درخواستونه جمع کړي دي. نور جزئیات په دې اړه د بلوچستان څخه د افیس شورانی په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د بلوچستان په یالتی اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال د وزیر اعلی توب له څوکۍ د لری کولو په موخه د بے باوري تحریک درخواست پارون د سې شنبه په ورځ د بلوچستان د یالتی اسمبلی د سیکریټری په دفتر کې جمع کړ. د بلوچستان په یالتی اسمبلی کې د اپوزیشن له دروشت غړو څخه 14 غړو د یا تحریک پر درخواست د سختونه کړی دي. د بے اعتمادۍ د تحریک په درخواست کې تورونه لګول سوي چې لتیرو درو کالو راهسي د جام کمال د خراب او کمزورو حکومتي فیصلو لوجې په ایالت کې د بدامنۍ او بیکاری سره سره د حکومتي ادارو کار اغیزمن سوي. د درخواست په متن کې لیکل سوي چې ایالتي حکومت د آئین ماده نمبر 2013 په خلاف د ګامونو په پروتوکولو سره د روان کال غیر عادلانه او تعصب پرسته بجټ پیښ کړی لکه می وجه چې د ایالت د زیاتره سیمو په خلکو کې نا امیدی او نامنی زیاته سوي. په درخواست کې زیات سوي چې جام کمال د آئینی او د بنیادی بشری حقوقو د ستونزو په اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره په سمتوګه د بلوچستان استازیتوب نه وکړي. په درخواست کې دا داوا هم سوي چې ځکه په ایالت کې د بجلی، ګیس او اوبو د ستونزو ترڅنګ ایالت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن غړی نصر الله زیری و وی وی ډیوا ته وویل
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا ما جمعیت علما اسلام او بلوچستان نیشنل پارټي او یو آزاد ممبر نواب اسلام علی ثانی مشفلال تا متحدہ اپوزیشن لخوا جمع کړی دی.
یاد دی وی چې د بلوچستان په یالتی اسمبلی کې د غړو شمیر 15 پیته دی. د اعلی وزیر د لری کولو او د تحریک عدم اعتماد د کامیاب کولو لپاره و اپوزیشن ته د 300 غړو ضرورت دی خو اپوزیشن د بے باوري د تحریک پر درخواست یوازې د 14 غړو د سختونه لري. د بلوچستان حکومت یالتی ویان لیاقت شاوانی د اپوزیشن له لوري لګول سوی ټول تورونه ردوي او وایي چې د بے باوري تحریک د جمهوریت عمل برخه او د اپوزیشن ګوندونو آئینی حق دی.
هغوی ته د عددی اکثریت ضرورت دی. کله اپوزیشن سره اکثریت وای نو دوی به په اپوزیشن کې نه وای، په حکومت کې به وای.
وتلی خبریال او د کویټا وایس په نامه ورځپاڼه مدیر سید علی شاه وای چې اوسنۍ تحریک عدم اعتماد د جام کمال لپاره په دې وجه د اندېښنې وړ دی چې د جام کمال خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټي خپل منځي اختلافات لري.
دا وخت جام کمال خان ته د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي هغه ډیره زیاته مسله نه ده، بلکې په بلوچستان عوامي پارټي کې دنه دا وخت ډیر انتشار دی.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د بی باوري د تحریک په اړه پر خپل ټوټر لیکلی چې دای د دغه تحریک عدم اعتماد هیڅ پروا نه لري. یاد دی وی چې د جام کمال د خپل ګوند غړي د بلوچستان یالتی اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو او د یالتی اسمبلی بل غړي سردار صالح بوتانی د جام کمال په ښکارا توګه اختلاف کوونکې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای جیوا کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
وایس آف امریکا دی وداله واشنگتن څخه خبرونه اوري. د خبريالانو، مدیرانو او شخصي ټلویزیون چینلونو نمائنده تنظیمونو د مطبوعاتو د کنټرول مجوزه ادارې پی ایم ډی ای د جوړښت په سر د حکومت سره د خبرو امکان رد کړی دی. او د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی درې ورځې غونډه لاهور کې پیل شوې چې پکې به احتجاج کچا ټول هیواد غزولو اعلان کیږي. بلخوا د اطلاعاتو مرستیال او مرکزی وزیر فرح حبیب د کمی اسمبلی ځانګړي کمیټي ته ویلي دي حکومت د صدارتي اورډیننس یا حکمنامې د لارې د پی ایم ډی ای د جوړښت سره اراده نه لري. نور تفصیلات درته د پیر ولایت شو په ریپورت کې وړاندې کوو.
د چهارشنبه په ورځ حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون غړي مریم اورنگزیب په مشرۍ کې د پی ایم ڈی اے لپاره جوړ د قومي اسمبلی د اطلاعاتو لاندې او ځانګړي کمیټه غونډه شوې ده. په دې موقع د شخصي ټلویزیون چینل او سازمان پی بی اے نماینده تور لګولو حکومت په دوی باندې فشار اچوي او دړکه ورکوي چې کم چینل حکومتي قانوني مسوده اونه منله د هغه چینل ته به اشتهار نه ورکول کیږي. د پی بی ای استازی د ریس پل کړي کو حکومت د جعلی خبرونو مخنیوي کې سنجیده وینو د یو نوی قانون په ځای د مخکنه موجود قانونونو موثر کړي او دوی بور سره په دې معاملې مکمل مرسته کوي. د تیرې دوشنبه په ورځ پارلمان ته د صدر عارف علوی د خطاب په موقع هم د خبريالانو تنظیمونو د پی ایم ڈی ای په ضد د پارلمان ودانه مخه ته احتجاجي ناشته کړې وه. مخالف ګوندونه د بشري حقوقو وکیلانو او د صحافیانو تنظیمونه پی ایم ڈی ای میډیاي مارشل لا ګرځوي او د حکومت نه لدینه د لاس اغستو غوښتنه کوي. په دې اړه د راتلونکي تګلارې لپاره د پاکستان په کچه د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی د ورځنۍ غونډه هم د لاهور کې پیل شوې ده. او د غونډه کې شریک د تنظیم عمومي سکرتر ناصر زیدی وی او ای ډیوا ته صدا سوایي
اور کریں گے.
اغویل د دوی تنظیم دن د کابی اسمبلی قائمه کمیټه پړوا د حکومت سره په دې معاملې د خبرو اترو امکان رد کړی دی. بلخوا د اطلاعات او مرستیال مرکزی وزیر فاروق حبیب د آرډیننس یا صدارتي حکمنامې د لارې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي قانون روړو امکان رد کړی دی. د قومي اسمبلی د اطلاعاتو لاندې کمیټې ته اغویل په دې اړه قانوني مسودې ته لا حتمی بڼه نه ده ورکړی شوې. د قومي اسمبلی ځانګړي کمیټه مشر مریم اورنگزیب او د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه ویل حکومت د قانوني مسودې په حق له د ګنګسې اخطار دی. ځانګړي کمیټه د اطلاعات وزارت نه راتلونکي اونۍ پورې د جعلی خبر قانوني تعریف غوښتلې دی. سرګند دی وی د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د جعلی خبرونو مخنیوي لپاره د پی ایم ڈی ای په نوم یو نوې اداره جوړول غواړي. حکومت دغه مجوزه اتارټۍ د لاندې د میډیا په ضد شکایاتو اورېدنې لپاره د سیول کوډ برابر اختیارات لرونکي کمیشن جوړولو اراده لري او غواړي چې د جعلی خبرونو ورکولو په سر یو شخصي ټلویزیون چینل باندې تر 25 کروڑ روپو جرمانه سزا ولګول شي. مرکزی حکومت پی ایم ڈی ای د خبريالانو په حق کې ګرځوي او د رسخ لوي چې د سره په ټلویزیون چینل او اخبارونو کې کارکونکو خبريالانو ته معاشي تحفظ ترلاسه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی بدل واشنگتن څخه خبرونه اوري. په انتخاباتو کې د الکترونیک ماشين کارولو لپاره حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ اختلاف روان دی. د وفاقي وزیرانو له اړخه چې الیکشن کمیشن د تورونو ورسته الکترونیک ووټینګ ماشين په معاملہ د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو د الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجا سره لیدلې دي. د پیپلز ګوند مشرانو وویل چې حکومتي مشران د آئینی ادارې د مشر سپکاوی کوي او د آئینی ادارو سره په جګړه کې دي. ټاکنې کول وایي چې یوازې د الیکشن کمیشن اختیار دی. اسلام آباد څخه رابیا پیر نور تفصيلات په ریپورت کې لري.
په ټاکنو کې د الکترونیک ماشين کارولو د پاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ اختلاف روان دي. پر دغه معاملې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو د الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره لیدلې. دغه لیدنه په داسې حال کې سوي چې تیرو ورځو کې وفاقي وزیرانو د الیکشن کمیشن پر غړو د ترغلې تورونه لګولې وو. د مخالفو ګوندونو مشرانو وینا ده چې انتخابي اصلاحات تعین پزي د چې په اړه د الیکشن کمیشن او د مخالفو ګوندونو د ریسی او د تلیدنې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د پیپلز ګوند مشر شیری رحمان وویل
یې مستقل جمهوریت کے ساتھ واضح تصادم میں ہے, جمہوری اداروں کے ساتھ, جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ.
حکومت د جمہوری ادارو, جمہوریت, سیاسی گندونو او د پاکستان د آزاد میڈیا سره په جګړه کې دي. د غواړي چې د دړکو د لاري په الیکشن کمیشن خپل خبره ومني. حکومت غواړي چې د دوی په مقابله کې څوک نوي د دوی دغه رویه د ټاکنو څخه وړاندې درغلي کول سرګندوي. وفاقي حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې چې کوي چې راتلونکي ټول ټاکني د الکترونیک ماشين په ذریعہ د کولو د پاره لارې سمکړي. په دې اړه خلک کانه کړي سي او بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو پاکستانیانو ته په ټاکنو کې د برخي اخستو حق ورکړي سي. خو الیکشن کمیشن لاړه الکترونیک ووټینګ ماشين باندې اعتراضونو او دغه عمل رد کولو وروسته حکومتي وزیرانو پر الیکشن کمیشن سخت نیوکې کړې. د تیری جمعې په ورځ د سېنات قائمه کمیټي غونډه کې د ریلوي وفاقي وزیر اعظم سواتی تور لګولې و چې الیکشن کمشنر د مخالفو ګوندونو د خلی خبره کوي. دوی دا تور هم لګولې و چې الیکشن کمیشن پر ټاکنو کې رشوتونه اخستي. دغه رنګ ادارې په کار دی وسوځول سیم. هم په دغه ورځ فواد چودري ویلې و چې الیکشن کمشنر سیاست کول غواړي نو د الیکشن د مشري چوکۍ دی پریږدي او په باقاعده توګه سیاست کې دی برخه واخلي. الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي وو او د وزیرانو څخه یې د تورونو په اړه ثبوت نو وړاندې کول غوښتنه کړې وه او په دې اړه د نوټیسونه هم جاری کړي وو. خو وفاقي وزیر فاروق حبیب د الیکشن کمیشن مخې ته مطبوعات سره خبرو کې وویل الیکترونیک ماشين د کتلو بغیر الیکشن کمیشن دغه رد کړي او دا چې ټاکنو کې ټپه لګوونکي د الیکترونیک ماشين مخالفت کوي. د پیپلز ګوند چیرمن په تیرو ورځو کې د هغه وزیرانو د نااهل ګرځولو غوښتنه هم کړې وه چې پر الیکشن کمیشن یې نیوکی کړی و. رابیہ پیر, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
وایس اف امریکا دی والا واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر لیکلی چې د هواد په کچه ټولې تعلیمي ادارې به سبا یعنی د سپتمبر له 14 څخه پرانستل شي. تعلیمي کارپوهان د حکومت د دغه پریکړې ستاینه کوي او وایي چې د تعلیمي ادارو بندیزونو سره د ماشومانو وخت ډیر ضایع شوی او باید حکومت داسې تګلاره جوړه کړي چې بیا دغه اداره ونه تړلی شي. بلخوا د صحت کارپوهان وایي که چېرې خلکو د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په اس او پی عمل نه کوي او ویکسین نه ولګول نو د کرونا وایرس پیشي بیا زیاتېدلی شي. عبدالرزاق نور تفصیلات په ریپورت کې درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پی خوشرکی کمیرات لورستو حکومت د 14 ستمبر څخه د هیواد په کچا د تعلیمي ادارو دوباره پرانستلو فیصله کړی دا د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د هدایتو ترمخه په کلاسونو کې به یوازې 50% ماشومانو کې نولو اجازه وي. کارپوهان وایي چې د کورونا وبا خورېدو وروسته د تعلیمي ادارو بندولو سره د ماشومانو زده کړو ته نه راګرځیدونکي زیان رسیدلې دي. په دې اړه ویډیو سره خبرو په محل د مردان تخبای سیمه کې د یو شخصي اوسوانومي تعلیمي ادارې مشر غلام رسول ویناوا
تیر کال د بار بار بندش په وجه باندې د ماشومانو د سټډي چې کوم تسلسل هغه برقرار پاتې نشو، کورسونه مکمل نشو، د امتحاناتو بار بار تاریخونو بدلیدل سره د ماشومانو تیاری هغه شانته ونشو، بلکې بیا ماشومانو د سټډنټانو د یو ذهن جوړ شو چې امتحان شته او کوم امتحان نشته.
نو مولي زیاته کړه باید حکومت د سختو سپارښتنو لاندې تعلیمي ادارو کې د سبق لستلو د غلړۍ دوامدار وساتي چې د ماشومان روان تعلیمي کال ضایع نشي.
په کار ده چې تعلیمي ادارې د هغه څومره ذمہداران دي ریسپانسیبل خلک ته هغه انشور کی چې لکه د اسوبیز مطابق عدالتي عمل کیږي کو نه کیږي.
د تعلیمي ادارو پرانستلو ترڅنګ حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګولې شو نورو بندیزونو کې هم د نرمۍ کولو اعلان کړی دی. د کمتر مخه چې په دفترونو کې به 100% حاضری وي، خو چې چرته د کورونا وایرس شره سیواوي نو هلته به 50% عمله کار کوي. د دینه علاوه په کوم علاقو کې چې د بیماری شره کموي هلته به د شپې 10 بجو پورې کاروباري حالې ځلې جاری وي او په هفته کې به یو ورځ د کاروبار رخصت وي. په مردان میډیکل کمپلیکس کې د کورونا رنز لپاره ټاکلې شوې مرستيال فوکل پرسن ډاکټر جمال ناصر ویډیو ته وایي
ضروری خبره ده چې ریسټریکشن ټیک ته کم شول، احتیاط باندې پریدو، ایس او پیز جی کم د کورونا پاغه به عمل وسم پکار د چې پبلک عوام ټول خلک وو کی
د حکومت لخوا په بندیزونو کې د نرمۍ کولو د پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کورونا وایرس نه تیر یو شواروز دوران د هیواد په کچا درې او یاتنان مړ شوی او 2014 تنانو کې د دې وایرس په خلې شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
امریکا دی ولاله واشنگتن څخه پرونه درته وړاندې کیږي. د پښتو ژبې لیکواله او شاعره میرمن زیتون بانو پېښور کې خبرته وسپارل شو. د نوموړي مشر زوی نصر الدین دی وته وایي چې د مور ادبي خدماتو د پېژندل کېدو وړاندې کول لپاره حکومت تر ټولو لوی اوارد پراید اف پرفورمنس ورکړی دی. د غډول بیلابیل ادبي تنظیمونو هم د مور ادبی خدمات سٹایل دی. پروفیسر ډاکټر عباسی یوسفزئی وایي زیتون بانو د زنانو هغه موضوعاتو باندې لیکل کړي چې عامه توګه په نارینه هم نسی لیکل کولای. په دې حقله نور تفصيلات درته د مدثر شاه په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پښتو ژبې د وتلي لیکوالې میرمن زیتون بانو جنازه په ورسک سړک شګۍ هنکوانو کلی کې اوښوا او هم دغلته خاورو ته وسپارل شوه. اخیری مراسمو کې د نوموړې د کورنۍ غړي خپل خپلوان او د پښتونخوا شاعرانو لیکوالانو برخه واخیسته. په دغه موقع د زیتون بانو مشر زوی نصیر الدین ډیوته وای دی دوه رونه دوه خویندې دي. د ده د مور عمر 83 کال او وای د ادبي خدماتو په اعتراف ورته یو شمیر جایزې ورکړل شوې.
پرائیڈ آف پرفارمنس اغسته اباسینو او اوس لګورځو کې دا کال یو نیمه موده کې دوی د پښتو چې کوم مقامی زمونږ د غدي تنظیمونه دي ولا د غد مور بی بی خطاب ورکړو.
وای یو لس کتابونه چاپ تی چې زیاتره د پښتو د افسانو دی او بل کتاب د چاپ ته مرحلو نه تیریږي. زیاتې مور متر اخره پورې خپل ادبي هلې ځلې جاری ساتلې وي، خو د تیر یو کال راهسي ورته لیک کې لک مشکلات پیدا شي وو. د زیتون بانو پسلی یو شمیر ادبي تنظیمونو د ګلونو ګډۍ کې خو دی او د دې ادبي خدماتو ته پرځونه وړاندې کړې. پروفیسر ډاکټر عباسین یوسف زیوای روستو ډیرو زنانو لیکوالو په حساسو موضوعاتو لیکل وکړل، خو زیتون بانو ډومبۍ زنانه لیکواله و چې د زنانو موضوعات د بحث لاندې راوستل.
په افسانه کې د دوی بنیادی موضوعات چې کومو هغه د پښتنې خزه مسائل زمونږ د معاشرتي ژوند هغه مسلې چې پاغه باندې مونږ په ظاهر سترګې پټو یا راته نخکاری او هغه بیبي په ډېر خولي ډول باندې ډېر په بولډ انداز کې بیان کړی دي، او د دې مخ کې دغه موضوعات چې دی هغه سړو هم د بیان
دا بل لیکوال شاعر او سیډون کے پروفیسر ڈاکٹر زبیر حسرت وائی زیتون بانو یا واز لیکوال نہ بلکہ د نور خوبو هم مالک
وا. زیتون بانو بھی یقینا چې د شلمه صدې او بهترین شاعر او بهترین افسانه نگار او بهترین ناول نگار او یو بهترین استاد او بهترین منتظم وا. د ریډیو صداکار د ټی وی اداکار او د ټی وی او د ریډیو د پار ډرامه نگار، نو دا په یو انسان کې په یو وخت باندې د دونه خبره غونډېدل دا یو ډېر لوی خبره ده.
باید وایو زیتون بانو په خبر سره خوا کې سپین وړی کلی کې 1938 کې پیدا شوی و. لومړی زده کړې اسلامي کالجیټ او الیزابت سکولونو کې کړې وې. پښتو اردو او اسلامیاتو کې د ماسترۍ ډیګریانې اخستې وې. ډومبې غزلې د 43 کال عمر کې 1955 کې انجام رسپانه کې چاپ شوی و. شاعران لیکوالان وایي د زیتون بانو تلین سره د پښتو ادب کې لویه تشه رامینځته شوه چې مدو مدو کې به ډکه نشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او اوس درته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
صدر بایدن ویلی دی چې د امریکانو مفادات او د حصول او زموږ د اقدار او د ودی د لپاره بنیادی ذریعہ خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه په یو اتفاق او جوخت کار کول دي. عمده دی مقصد تر مخه د امریکای، استرالیا، هندستان او د جاپان د سترو چارواکو په 12 اگست د کیمری د لارې خپل کې یو غونډه وشوه. دا د دې ملکونو ترمنځ د سلام مشورو په لړ کې اتمزلی تاریخي خبرې اترې وي چې د روان کال د مارچ په 12 تاریخ د صدر بایدن، د استرالیا د وزیر اعظم د سکاټ موریسن، د هندستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی او د جاپان د وزیر اعظم د یوشی هاید سوگا ترمنځ د شوو خبرو اترو په پس منظر کې وشوي. د بحر الکاهل د سیمه د سلورو لویو همخیال طاقتونو دا اتحاد د جمهوریت ملکونو اتحاد د کم چی د خارجه چارو د وزیر د انټونی بلینکن په قول د سلورو وړو ملکونو د خلکو په جون په اثر پرې باسون کو مسلو په شریکه او په اتفاق سره د کار کولو د پاره جوړ کړی شوی دی چې پکې د هند بحر الکاهل مسله د هر سنا بالا ده. د امریکای د خارجه چارو محکمې خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د اگست په 12 تاریخ شوی غونډه کې سلورو واړو جمهوریت ملکونو خبره اومنله چې د عالمی امن، سلامتی او سوکالۍ دارمدار هند بحر الکاهل سیمه کې په امن او قلاری دی. دوی هند بحر الکاهل سیمه کې د مستقلی بین الاقوامی ملګرتیا په اهمیت خبرې اترې وکړي چې دا شان په دې اتفاق او ملګرتیا د کورونا وایرس خونړی وباله ماتې او اقتصادي بحالۍ له ودا ورکړي شي. د خارجه چارو د محکمې په بیان کې نور ویلې شوې دي چې په غونډه کې شاملو چارواکو خپلو کې د شریکي خېګړي په مختلفو کارونو کې د رواني ملګرتیا د نوري زیاتولو د لارو چارو جاج واخیستو چې پکې علاقې ته د پیخي دفاعي مسلې نه علاوه د غلطو اطلاعاتو او معلوماتو د خورېدو د مخنیوي، جمهوري او بشري حقوقو له ودی ورکولو، د ملګرو ملتونو او د سره د تړلو ادارو په شمول د ټولو نړیوالو ادارو د مضبوطولو او د هند بحر الکاهل د سیمه د هغو ملکونو د ملاتړ کولو مسلې شامل وي کوم چې د زورورو ملکونو د زور زیاتی د اقداماتو د جواب ندي. د غونډې چارواکو ابنای تایوان کې د امن او سلامتیا په اهمیت او برما کې پروان اړیګړي هم خبرې وکي او یو ځل بیا د اتحاد د سلورو واړو ملکونو د پوخ ادم پخلی وکړو چې د سویډن مرختیځې ایشیا د ملکونو د انجمن با ټینګه مرسته کوي. دا سلور واړه ملکونه به د وزیرانو او د سترو چارواکو په ستا د باقاعده سلام مشورو غونډې جاری ساتي او د خپلې دی منسوبي سرګندونې هم وکا چې پر روان جمی کې به د اتحاد د سلور واړو ملکونو د سرمشرانو غونډه کوي. د بحر الکاهل د سیمې د سلور لوی جمهوریت طاقتونو اتحاد د ملګرتیا د هغې جوور نتورک یو برخه ده کوم چې بین الاقوامي ضابطو باندې د بنیاد لرونکي نظام د نور مضبوطولو دپاره د امریکای په کوششونو کې لاسګیرنه کوي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن دا خبره په ګوته کا چې دا وخت چې موږ په دنیا کې کوم شخړو سره مخ یو دا د دنیا یو ملک هم په یوازې ځان نشي اوارولې. په دې سبب دا یو قدرتي امر دی چې هم خیال جمهوریت ملکونه به د دې کشالو د تابعیا کولو د پاره خپلو کې د اتحاد او اتفاق لاس ورکړي.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.